افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت څنګه استازي هیله خي چې طالبان او د افغانستان حکومت د هیواد د ولسمشر انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو د یوې نیټې په توګه وکاري. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت ده او په دې لړ کې سیمه ییز او نړیواله ټولنه له افغانستان سره اجماع لري. کلیم شهید ازادي رډيو په دې مخمنه نیم ساته خبري مجله کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو خو پیل خبرونه کوو. فرشته جلال زید افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
په مکرید مهم خبرونو سرخطه د جنوبي او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله وایي د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان په اړه وروستی بیان ډیر مهم و. د بریتانیې امنیتي شرکت جی اس فور نن تایید کړ چې څلور کارکوونکي په کابل کې په پرونی حمله کې وژل شوي دي. او په ګرجستان کې انتخابات د حاکم ګوند کاندیدی ګټلې دي. پوره خبر نو اوریده. جنوبی او مرکزی اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی الیس ویلس ویلی چې د جنیوا په کنفرانس کې د افغانستان په اړه ورستۍ بیان ډیر مهم و. هغه نن بروکسل د جنیوا څخه بروکسل ته تر ستنېدو وروسته د ازادي راډیو له خبريال سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې په جنیوا کې نړیواله غونډه د نړۍ د هیوادونو لپاره یو موقع و چې افغانستان څخه خپل ملاتړ اعلان کړي.
Together and to reaffirm support for Afghanistan for Afghanistan
da wai da nari hiwa duno da mauqe dro da che sara ra yo zai si Afghanistan na yo zda che pa Afghanistan ki da islahat aw da hukumat la praktiyi programun um la tar wakri balki pa Afghanistan ki da soli tar mafqi wrusta par halat aw khabri wakri da America da barnui char wazarat mrastiali wail mo jawaze paigham aw kray pa de gonda ki aw haqada da che hichok la Afghanistan na le riki je bilaks ټول په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د بریتانیا امنیتي شرکت جی اس فور نن تایید کړ چې څلور کارکوونکي په کابل کې په پرونی حمله کې وژل شوي او دوه دیرش تنه زخمیان شوي دي. د جی اس فور مشر چارلي بربریج نن په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د بریتانوي ډیپلوماټانو د امنیت ټینګ دوی د په افغانستان کې د بریتانوي ډیپلوماټانو د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي او په پرونی حمله کې د دوی یو بریتانوي کارکونکو یو څلور افغانان همکاران وژل شوی دي. چارلي بربریج ویلي چې دا سي حمله په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې مهم ماموریت نشي ځنډولای. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حمله کې پرون چې ترورستانو کړی و لستنه وژل شوی ټول او وویشتنه زخمیان شوی دي. د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د ازادي راډیو ته د تلفاتو په اړه وویل
له بعد مرغه په دغه ترسي بریټ کې لس نفر خپل ځان د لاسه ورکړی دي چې په او کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسي دی د انګلیس هیواد د بریتانیا چې هغه هم وژل شوی دی. یو درې نفر نورې چې دي هغه مجهول هویت دي. هویت معلوم نه دی همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اوویشت نفر نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې چې یولس نفر د نیپال هیواد دي او پنځه نفر د انګلستان نور ټول افغانان دي.
د حمله مسؤلیت واستوالو طالبانو اخیستی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما په هلمند کې په وروستۍ وونه کې د خونړیو حملو لامل اندیښنه څرګنده کړې ده. یوناما نن پر ټویټر لیکلی چې په هلمند کې په یو وروستۍ وونه کې د کوچنیانو په ګډون د زیاتو ملکی تلفاتو معتبر رپورټونه ورته رسیدلی دي او اندیښنه لري. یوناما ویلي په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې مسؤلیت لري چې د نړیوال بشري قانون پر اساس هر وخت د ملکی وګړو امنیت ته پام وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو پر ناټو ژغ وکړ چې د ازاق سمندرګي ته خپل بیړۍ ورواستوي او د اوکراینی بیړیو په دفاع کې مرسته وکړي. هغه نن له جرمني ورځپاڼې بیلت سره په مرکه کې ویلي چې دی هیله من دی چې اروپایي هیوادونه به له روسیې د اوکراین په دفاع کې کلک ګامونه پورته کړي او پر روسیه به بندیزونه زیات کړي. پروشینکو نن بیلت ته وویل چې یوازې د غربي دولتونو اتحاد د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په خبره پوهولی شي. د یکشنبه په ورځ د روسیې سمندري ځواکونه د کریمیا سواحلو ته نږدې د اوکراین پر بیړیو ډزې وکړې. شپږ اوکراینیان یې زخمیان کړل او څلور ویشتنه یې ورسره بولی دي. په ګوجستان کې د جمهوریت ریاست چوکۍ د حاکم ګوند کاندید سلومې زورابشویلی وګټله. نړیوالو څارونکو ویلي چې په کاندیدانو پر رقابتي او آزاده فضا کې کمپاین کړی، خو یوې خوا زیات امتیاز درلود چې حق یې نه و. څارونکو ویلي له دواړو خواو د انتخاباتي مبارزو منفي فضا د انتخاباتو پر بهیر ناسم اغیز کړی و. په ګوجستان کې د حاکم ګوند مخالفانو ویلي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې او د مظاهرو ږغ یې اوچت کړی دی. او د چین پیژندل سوی یا کاس لو ګوانګ به درکدی. د هغه شزی او د بشری حقوقو ډلو ویلي چې لو د چین شمال ویدیز ولایت شینجان ته تللی و. د په جرمنی کې له تهدید سره مخامخ خلک په نومي ادارې چې د دغه خلکو د حقوقو د دفاع لپاره فعالیت کوي پرون ویل چې لو ګوانګ درې اونۍ مخکې په شینجان کې پولیسو نیولی و. دې ډلې د چین پر حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې هغه پیدا او خوشې کړي. د لو ګوانګ عکسونو درې واره د ورډ پرس فوټو نړیواله جایزه ګټلې ده.
دوستانو خبرونه ملا ساده رادیو نو اوریدل. فرشتي جلال زیدر ته وړاندې کړل تفصيلي او په نور خبرونه هر وخت موږ په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د او په دې لړکی سیمه ایزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. دا به مو اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هیله ښیي چې طالبان او د افغان حکومت د دغه هیواد د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسېدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. په افغانستان کې د سولې په روانو هڅو له پوخاني افغان چارواکي خغلی عمر داودزی سره مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپیتو اویا سلنه چمتووالی نیول شوی دی. افغان حکومت ویل طالبانو سره د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت او په دې لړکی سیمه ایزه او نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره اجماع لري. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا یوازې له امریکا سره د سولې په خبرو ټینګار وکړ او افغان حکومت تورن کړ چې د سولې د پروسې د مخ ته وړلو صلاحیت نه لري. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان د حق کمیټې پر څرنګوالي او غړو انتقاد لري چې حکومت د سولې د خبرو لپاره ټاکلی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
روسه تر هغه چې طالبانو یو ځل بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې او له امریکا سره په مذاکراتو ټینګار وکړ، جمهوریت ریاست وایي د سولې پروسه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت مخ ته وړل کیږي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل د سولې د پروسې په مسأله کې سیمه ایزه اجماع او د امریکا په ګډون دوست هیوادونه ټول په دې باور دي چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت کیږي.
پلان صلح که دیروز به نشر رسید، طرح صلح هم که قبلا در کنفرانس کابل ارائه شده بود، این مورد اجماع همه کشورها به شمول شورای منطقه همکاران بین المللی ما هست. همه کشورها صلح به مالکیت افغانها حمایت میکنه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ د جنیوا کنفرانس ته ویل له طالبانو سره د سولې موافقه د روغې جوړې پروسې په دیموکراتیک سیستم کې د هغوی د شاملولو او په ټولنه کې د هغوی د ادغام هڅو ته 15 کاله وخت ټاکلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې افغان حکومت پرته له قید او شرط د سولې خبرو ته چمدو دی، خو د سولې موافقه به بې قید او شرط نه وي. ولسمشر غنی ویل له طالبانو سره د مذاکراتو لپاره 12 کسیزه ډله برابره کړې ده چې د هغه په وینا د جمهوري ریاست د دفتر مشر عبدالسلام رحیمی مشري کوي. طالبانو د جنیوا په کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا د سولې لپاره د لارې د نقشې د اعلان په عکس العمل کې یو ځل بیا ویلي چې یوازې او یوازې له امریکا سره خبرې کوي او وایي افغان حکومت د سولې د پریکړې او په دې برخه کې د مذاکراتو د مخ ته وړلو صلاحیت نه لري. بلور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوډ هیل د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د افغانانو په مشرۍ د سولې په پروسې ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغان حکومت سیاسي مخالفان له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا د اعلان شوې کمیټې د مذاکراتو د ترسره کېدو په اړه شک څرګندوي. د افغانستان د حراست او ثبات شورا وایي کچیرته طالبان د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې سره خبري ونکړي نو په هغې صورت کې به دا شورا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو یو ګډ ټیم له طالبانو سره د خبرو لپاره وړاندې کړي. د حراست او ثبات د شورا د بهرنۍ اړیکو مسؤل او د مشرتابه غړي محمد عمر داوزی ازادي راډیو ته وویل
کچیر طالبان حاضر شي چې د حکومتي ټیم سره خبرې وکړي نو دا ښه خبر ده. موږ برداشت لرو چې شاید طالبان لا هم حاضر نه وي چې د حکومت ټیم سره خبرې وکړي، تر کوم ځای چې موږ خبرې کېدی شي هغوی حکومت شموله ټیم سره خبرې وکړي. که د دوی سره حاضر نه وي چې خبرې وکړي بیا به موږ حکومت شموله ټیم وړاندې کړو، یعنی ټیم به ملي حکومت به په هغې کې شامل وي.
خود جمهوری ریاست مرسیال وین شاه حسین مرتضوی وای د سولې د خبرو لپاره د حکومتي کمیټې ټاکل او د سولې خبرې تر سره کول د اساسي قانون لمخې د ولسمشر صلاحیت ده. خود سیاسي ګوندونو او د ټولو ولایتونو استازي د سولې د پروسې په مشورتي بورډونو کې شامل دي او د سولې د خبرو لپاره به د دوی سلا مشورې په جدي توګه په پام کې نیول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي هیله ښودلې چې طالبان او د افغانستان حکومت د دغه هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاري. زلمی خلیلزاد په یوې مرکې کې ویلي چې د طالب مشرانو لخوا ورته ویل شوي چې هغوی د واک د انحصار په لټه کې نه دي. باید یادونه وکړو چې خلیلزاد د مخه تر دې دوه ځلې په قطر کې له طالب استازو سره لیدنې کړي. خغلی خلیلزاد په وروستۍ مرکه کې چې د امریکا د عمومي نشراتو له سرویس پی بی ایس سره یې کړی او د نومبر پر 28 خبره شوه، هغه پوښتنې ځواب کړي چې آیا دی د افغانستان د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یو نږدې ضرب الاجل سره مخامخ دی، څه به وشي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات وځنډیږي او څه ډول کېدای شي چې پاکستان قانع شي چې د افغانستان د سولې پروسه کې مرسته وکړي. د دې مرکې مهم ټکي او د دې پوښتنو ځوابونه د فریبا ظاهر په رپورت کې.
په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي له ډېرېدو سره هم مهاله له طالبانو سره د سولې هڅې هم ګړندۍ شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکا د عمومي نشراتو له سرویس پی بی ایس سره د افغانستان د سولې په اړه د خپلو وروستیو سفرونو او هڅو په اړه مرکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد هیله وښوده چې طالبان او د افغانستان حکومت وتوانیږي د ولسمشرۍ انتخاباتو نیټه د سولې توافق ته د رسیدو لپاره د یوې نیټې په توګه وکاروي. زلمی خلیلزاد دغه ورځ وویل ټول له ولسمشر څخه د افغانستان د جګړې د ختمېدو غوښتنه کوي او وایي د شکیلو خواوو ترمنځ باید روغه جوړه وسي، خو موږ هغه سوله غواړو چې د تیرو اولسو کلونو د قربانیو ارزښت ولري، په دې معنی چې په ځانګړي ډول افغانستان د امریکا پر ضد د نړیوال تروریزم په ځالب بدل نه سي. ښاغلی خلیلزاد وویل چې دوی سولې ته د رسیدو لپاره بیره لري خو په عین وخت کې واقعبین هم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د دې پوښتنې په ځواب کې چې د طالبانو لومړنۍ غوښتنه تل دا و چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه ووځي، داسې وویل په افغانستان کې پوځي حضور وروستی هدف نه دی، زموږ هدف دا دی چې له افغانستان څخه زموږ پر ضد د تروریستانو د فعالیتونو پر وړاندې خنډ جوړ کړو. که موږ قانع سو چې کولی سو په لږو ځواکونو د تروریزم د ګواښ مخه ونیسو، طبعا موږ غواړو چې آزاد په ځان متکي او له بهرنیو ځواکونو پرته افغانستان ولرو، خو څنګه کولی سو دغه مرحلې ته ورسیږو؟ دا چې افغانستان زموږ پر ضد د ګواښ یو هیواد نه وي، دا زموږ لپاره اساسي خبره ده. ښاغلی خلیلزاد د سولې خبرو د بریالي کېدو لپاره مهم وبلل چې افغانان یو بل ومني. خلیلزاد وایي د طالبانو مشرانو ورته ویلي چې دوی د قدرت د انحصار په لټه کې نه دي او یو سیاسي جوړجاړی باید وسي. دغه امریکایي مقام وایي پاکستان ته یې د خپلو سفرونو په ترڅ کې هغه هیواد ته ډاډ ورکړی چې د روغې جوړې په نتیجه کې یو داسې افغانستان نه غواړي چې له هغوی سره دښمن واوسي، بلکې یو داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیو سره په سوله کې وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تر خبرتیا مخکې مو د سولې د هڅو په اړه رپورټونه واورېدل، خو په افغانستان کې د سولې هڅې د تاوتریخوالي سره خوا په خوا روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې پر یو امنیتي شرکت د وروستۍ حملې له کبله د یو برتانوي په ګډون 10 تنه وژل شوي او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال وای نصرت رحیمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حمله د چهارشنبه په ماخام شپږ بجې او څلوېښت دقیقې د موټر بم په کولو سره پیل شو. وروسته څلور وسلوال د جی فور اس په نوم امنیتي کمپنۍ ته ننوتل. دی وایي حمله کوونکي نږدې لس ساعته یعنې د پنځشنبه د سهار تر څلور نیمو بجو پورې له امنیتي ځواکونو سره وجنګېدل. ښاغلی رحیمی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو عملیاتو ځکه ډېر وخت ونیو چې حمله کوونکو د یاد شرکت درې سوه دېرش کارکوونکي له ځان سره غمل کړی وو. نوموړی وایي چې په یرغمل شویو کسانو کې شپږ دېرش تنه افغانان او پاتې نورې بهرنیانو خو امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د سهار په دریو بجو د حمله کوونکو له لمنځه وړلو وړاندې یاد کسان وژغوري. ښاغلی رحیمی په دغه پیښه کې د اوښتو زیانونو په اړه وویل:
له بده مرغه په دغه تورسي برید کې لس نفر خپل ځانونه له لاسه ورکړی دي چې په هغو کې شپږ نفر افغانان شهیدان شوي دي. یو نفر انګلیسی دی، د انګلیس هېواد د برېټانیا چې هغه هم وژل شوی دی. یو درې نفره نورې چې دي هغه مجهول هویت دي، هویت معلوم نه دی. همدا چې معلوم شي تاسو ته به معلومات درکوو. اووه ویشت نفره نور هم ټپیان دي په دغه رویداد کې، چې یوولس نفره د نیپال هېواد دي او پنځه نفره د انګلستان، نور ټول افغانان دي.
تېره شپه د کابل په ختیځ کې د نهمې امنیتي اوزې اړوند د صنعتي پارکونو په سیمه کې د جی فور اس په نوم یو امنیتي کمپنۍ تر حملې لاندې راغله. یو شمېر رسنیو راپور ورکړی چې یاد شرکت برتنوي دی. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په استولې اعلامیه کې ویلي چې یاد حمله د دوی د پنځه وسلوالو لوري ترسره شوې. هاویدای کړی چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوی او سلګونه نور ټپیان شوی دي. په افغانستان کې په بهرانیانو او افغان پوځیانو دا لومړی حمله نه ده. له دې وړاندې هم په کابل او یوشمیر نور ولایتونو کې د ورته حملو پر مهال کورنیو او بهرنیو سرتیرو ته مرجوب لاو وخته ده. د پوځي چارو یوشمیر افغان کارپوهان وایي چې د تیر شپې حمله یو وار بیا وخوده چې د افغانستان په کشفي او استخباراتي ادارو کې کمزوري موجود دي. لډلی محمد اګل مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر هغه وخت چې استخباراتي ادارې تقویه نشي د دغه ډول حملو مخنیوي تنظیمن کار دی. دی وایي له شک پرته چې د افغانستان په استخباراتي برخه کې کمزوري موجوده دي، دا باید ټول ومنو چې دا ضعف دی او هغه پلانونه چې مخالف وسلوالي نیسي افغان استخباراتي ادارې ترې خبر نه لري او نه هم د هغوی په منځ کې نفوذي کسان لري. د ښاغلي مجاهد په باور هر وخت د سولې د خبرو له ګرمېدو سره وسلوال مخالفین هم خپلو حملو ته زور ورکوي. دی وایي د دغه ډول حملو تر شا د سیمه ییزو استخباراتي کړیو لاس وي او په دې سره غواړي چې د سولې روانو هڅو ته زیان ورسوي.
دوستانو اوس هم غزنی ته ځو. په غزنی کې چارواکي وایي چې د سمودې رئیس په لسګونو ښوونځي وسلوالو طالبانو تړلی دي او په لسګونو زر زده کوونکي له زده کړو بې برقې پاتې دي. حبیب الله تاثیر او نور تفصیل.
د غزنی د پوهنې چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو له امله لا هم پنځه ویشت دولتي مدرسې او ښوونځي تړلي دي چې له امله یې زرګونه زده کوونکي له زده کړو څخه بې برخې دي. دوی وایي که څه هم چې تیر کال د دغه بندو ښوونځیو او په ماری پورې د مربوطو دیني مدرسو شمېر دوه چنده و خو لا هم دغه ماشومان له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي هیڅ نه پوهیږي چې دولت زد وسلوالو دغه ښوونځي ولې تړلي دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه بندو د رسګاو زیاته برخه دیني مدرسې دي چې د پوهنې ریاست پورې تړاو لري.
اته څلوېښت هغه مکاتب چې مخکې تاسو یادونه وکړه، درویشت مکاتب له دوی څخه پرانیستل شوي دي د شاګردانو په مخ باندې. بیا هم پنځه ویشت مدارس او ښوونځي شته چې هغه فعلا هم مزدود دي، تړلي دي. او یو نقطې ته ډېر په ښکاره اشاره کولی شم، هغه دا ده چې په دغو پنځه ویشتو باقي مزدود مکاتب یا مدارس اکثریت یې د موږ دارالحفاظ یا دارالعلوم یا مدارس جادوی. او نه پوهیږم چې اصلي دلیل به څه وي. مخالفین دی حکومت په دې کې ډېر هغه دریزه ده چې دا باید په هیڅ صورت نه باید پرانیستل شي.
که انصار دغه دینی مدرسو او ښوونځیو بندول د دولت زد وسلوالو کار ګڼي، خو وسلوال طالبان بیا وایي دوی هیڅ کله هم د زده کړو مخالفت نه کوي. د دغه ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل نه غواړي چې د ماشومانو پر مخ ښوونځیو او دینی مدرسو درگاوی وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو په غزنی کې د پوهنې لروان بهیر څخه ناخوښ دي او وایي څنګه چې په کار ده هغه ډول کار نه ورته کیږي.
اوس هم د انتخاباتو په اړه رواني هڅې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره په سلو کې تر شپیتو اویا چمتووالی نیول شوی دی. د کمیسون د ویان رسیال نن ازادي راډیو ته وویل دا مهال انتخاباتو تخنیکي موارد څېړي څو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي تکرار نه شي. اجمل تورمان رپورټ راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تشکیلاتي اصلاحاتو د ریفورم د رای ورکوونکو د نوملړ امنیتي او تخنیکي مسایلو او دغه شان د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د دوی پروګرامونه پیل شوي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان عبدالعزیز ابراهیمی د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لري. دی وی تقریبا د ولسمشرۍ او په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره شپېته تر اویا سلنه چمتووالی لرو. په انتخاباتو کې دوه موضوعګانې ډېرې مهمې دي، د کاندیدانو حضور او بل د رای ورکوونکو حضور. اوس مهال په کمیسیون کې د تخنیکي او د ارزونې په کچه بحثونه روان دي. ښاغلی ابراهیمی وویل چې اوس مهال یوه کمیټه د انتخاباتو د تخنیکي موادو په ارزولو بوخته ده تر څو هغه ستونزې چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې موجودې وي په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. په ځنډ سره د یو شمېر مرکزونو پرانستل کېدل، په بایومیټریک سیستم کې ستونزې، د رای ورکوونکو ناسم نوملړ هغه ستونزې وي چې رای ورکوونکي د میزان د 28مې او 29مې نیټې په انتخاباتو کې ورسره مخ ول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه شان وایي هغه کسان چې په تیره کې د رای ورکوونکو له نوملړ پاتې دي او یا هغوی چې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د رای ورکونې قانوني سن پوره کوي کولی شي چې د روان مریض کال د جدي له میاشتې د دلوي تر څلورمې نیټې پورې نوملیکنه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تیره ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو بشپړ مهال ویش اعلان کړ چې له مخې به دغه انتخابات د روان مریض کال د حمل د میاشتې په یو دیرشمه نیټه تر سره شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید وایي چې موجوده ستونزو ته په کتو کمیسیون لس سلنه هم بې ستونزو او شفافو انتخاباتو ته چمتو نه دی.
ډېره مننه. باید ووایي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تیرو وعدو ژمنو ته په کتو سره چې پارلماني انتخابات کې دوی خلکو سره کړی وي او له بده مرغه په هر اړخ کې دوی ستونزې او خنډو درلود، دا ځل بیا په موږ څه شو وعدو باندې خلک باید ونغولوي او دغه انتخابات مسخره باندې ونه نیسي. دمو غوښتنه دا ده چې وخت وایي چې اویا فیصده یا شپېته فیصده موږ ټول خپل فعالیتونه بشپړ کړي دي، دا خپله یو واهي او خیالي موضوع ده چې دې مطرح کوي.
ښاغلی رشید وایي که چېرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا هم په خوشبینیو کې انتخاباتو ته ورځي، یاد بهیر او بالاخره هیواد به د بحران په لور بوسي.
دوستانو، اوس همزو ننګرهار ته له جلال آباد ښار څخه د یوې چاودنې رپورټ ورکړل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راسره په تماس کې دی. شینواری صاحب، نور بل تا واورو دغه چاودنه چیرته شوې ده او د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي؟
انته دغه چاودنه نن ماښام شاوخوا شپږ بجې د جلال آباد ښار لومړی ناحیې اړوند سیلغر هوټل ته څیرمه د گرین هارت هوټل یو بل هوټل دی چې ساده جوړ شوی وو، د دې مخې سره چاودنه شوې ده. د ولایت وینا تولا خو ګڼی وایي چې دغه چاودنه شوې ده، ولې تلفات لري خو د تلفات ارقام تر اوسه پورې نه دي پټاګه شوي.
ډیره زیاته مننه. موږ به په روانو خپرونو کې بیا هم تاسو سره په تماس کې یو او اوریدونکو ته به په دې موضوع باندې معلومات ورکوو. مننه درنه کوو. دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په داسې حال کې چې له ننګرهار نه مو د چاودنې رپورټ درلود، پرون په کابل کې هم په یوې امنیتي کمپنۍ برید شوی و، همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو نورو سیمو کې هم د چاودنو، بریدونو او هوایي بمباریو رپورټونه ورکړل شوي. د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره یې ځواکونو ته لازمې پاملرنې سپارښتنه کړې ده. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر په یوې اعلامیې کې د جګړې له ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د حملو د نه کولو غوښتنه وکړه. یوسف خان زدراڼي په اړه رپورټ راکوي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له اندېښنو او سپارښتنو سره یو ځای افغان امنیتي بنسټونه د عملیاتو په څرنګوالي کې د ځینو بدلونونو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پنجمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو ته د پاملرنې او د شپې لخوا د کمو عملیاتو ویل شوي تر څو د دوی په نظامي ماموریت کې د خلکو ساتنه یقیني شوي وي. دی وی ټولو افغان ځواکونو په تیر هم زمونږ پولیسو ته دنده سپارل شوی چې د عملیاتو په وخت کې لازمه پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د شپې عملیات، هوایی عملیات او له درونو وسلو څخه استفاده کمه شوي او دا د دې لپاره دی چې خدای مکړه د حکومت په نظامي ماموریت کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیا وایي افغان ځواکونه د ورکړل شویو طرزالعملونو په نظر کې نیولو سره دنده ترسره کوي او ټولو جنگي قوانینو ته پابندي. د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمېره د دولت په وسلوالو مخالفینو اچوي، خو طالبانو بیا تل دا ډول څرګندونې رد کړي. ویلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې لوړ شمېره د هوایي ړندو عملیاتو له کبله ده. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر په یوه تازه خپره شوې اعلامیه کې د ملکی وګړو د تلفاتو لوړ شمېره د عامه افغانانو او نړیوالې ټولنې لپاره ځورونکي بللې ده. پیټر مورر په ملکی وګړو تلفاتو د اندېښنې ترڅنګ هیله څرګنده کړې چې په افغانستان کې د سولې خبرې بریالۍ او یا ناکامېږي، باید هم د جګړې د ښکېلو خواوو څخه په ملکی وګړو د نه حملو ژمنتیا موجوده وي. د سره صلیب څخه په خپره شوې اعلامیه کې روان 2013 میلادي کال د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خطرناک بلل شوی او لیکلي دي چې یوازې د دغې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1692 کسان وژل شوي دي. دا اعلامیه د سه شنبې په ورځ د جنوا د غونډې ترڅنګ د افغان ولسمشر او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د رئیس له لیدو کاتو وروسته خپره شوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ټولنه وایي د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بیا بیا ژمنو سره سره د ملکی وګړو مرګ ژوبلنه ده ودرېدلې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندرګي ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو د خوندیتوب لپاره مرسته وکړي. په اړه یې له فریبا ظاهر څخه تفصیل اورو.
د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د نومبر پر 9 خپره سوه هیله وښوده چې د ناټو هیوادونه داسې اقدامات وکړي چې د روسیې په مقابل کې د اوکراین پوځي خوندیتوب او پر مسکو د بندیزونو ډیرېدل پکې شامل وي. ناټو د روسیې لخوا د اوکراین د 24 کښتۍ چلوونکو د نیول کېدو په برخه کې په شفاهي ډول د کیف ته ملاتړ خبره کړې ده. اوس پروشینکو هیله لري چې ناټو هیوادونه چمتو اوسي چې د ازوف سمندرګي ته د اوکراین د ملاتړ او امنیت لپاره خپلې کښتۍ ولي. هغه ادعا وکړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ځان یو امپراتور او اوکراین د روسیې یو مستعمره ګڼي. ولسمشر پروشینکو زیاته کړه چې یوازینۍ ژبه چې روسیه ورباندې پوهیږي د لویدیځ نړۍ یووالی دی. د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې اشغالګری پالیسۍ ورته د منلو نه دي چې لومړی کریمیا و بیا د اوکراین ختیځ او اوس غواړي د ازوف سمندرګۍ اشغال کړي. ازوف هغه اوبه دي چې کریمیا ټاپو یې د اوکراین له خاورې بېله کړې ده. روسیه په 2014 کال کې کریمیا له اوکراین څخه الحاق کړه. اوکراین د ناټو متحد هیواد دی خو د پوځي ائتلاف غړی نه دی. ناټو وړاندې هم ویلي چې له اوکراین سره دریږي او پر روسیې غږ کړی و چې د اوکراین کښتۍ او عملیه خوشي کړي. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ دغه راز روسیې ته خبرداری ورکړی چې دغه اقدامات به یې عواقب ولري. په همدې حال کې دغه سازمان لا تر اوسه نه دی بریالی سوی چې د همدې اوکراین د مسلې په ارتباط پر روسیې د نوي بندیزونو لګولو یا د موجودو بندیزونو په سختولو کې یو خلاصي. پولند، بریتانیا او د اروپایي ټولنې بالتیک هیوادونو پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه کړې ده، خو تر 3 ورځو بحثونو وروسته د اروپایي ټولنې 28 غړو هیوادونو یوازې پر دې موافقه وکړه چې یوه اعلامیه یې خپره کړه او په هغه کې د دغو لانجو د ډیروالي د خطر په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اعلامیه کې چې د نومبر پر 28
شپږشتمه خبره سورغلی چې د روسیې لخوا د زور کارول د منلو وړ نه دی. په اعلامیه کې د نوي بندیزونو خبره نه ده سوې، خو دا یې ویلي چې دغه بلاک به د دې وضعیت په دوام سره مناسب اقدام وکړي. د دې بلاک عمده قدرتونو لکه جرمني او فرانسې تر اوسه پر هغو هڅو ټینګار کړی دی چې د مسکو او کیف لانجې هوارې کړي. نور غړو لکه ایټالیا، یونان، بلغاریا او قبرس بیا پر مسکو د بندیزونو د نرموالي غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو د نومبر پر 28مه پر مسکو د اروپای ټولنې د اوسنیو بندیزونو د سختولو غوښتنه وکړه. استونیا هم د نومبر پر 28مه له مسکو څخه خپل سفیر ورغوښتی دی او په وروستۍ پیښه کې یې د روسیې لخوا د پوځي ځواک کارول غندلی دی.
دوستانو، په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسیدلو. دا ساده رادیو د نن ورځې یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. زرخونه منګلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې ده.
تشکر از شما.